مادرشان د شفخانه بوده.
مورې په روغتون کې بستر و. پولیسو یو زوی او درې ځوانې لونې ونیولې او حاجي کمپ ته یې یووړې. یوه لورې له مور سره پاتې سوه. زموږ حالت ډېر خراب و. راته یې زنګ ووهه او ویې ویل څه وکړم، که پیسې غواړي زه یې ورکوم، خو چې زما زوی او لونې خوسې کړي. ډېره اندېښمنه وه. موږ هیله لرله چې وضعیت به ښه سي، خو لا خراب
شو.
یو بل افغان مېرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسیږي وایي چې په وروستیو کې دوه ځله د پولیسو له لورې نیول شوي. دې ښځې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خیلی وخیم است.
وضعیت ډېر خراب دی. یو ځلې ونیولم خو وتښتېدم. بل ځلې بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم، بیا یې پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او آن د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي په وروستۍ اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوي. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبوره شي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي او د مهاجرینو له نیولو او ځورونو څخه لاس واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال دغه راز یک شنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسیون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي یک شنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینۍ اونۍ په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور له مخې د جنوري له 13 تر 13 پورې 1,26 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې به له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناه غوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو څه باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلي او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي.
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
د سوریې د ولسمشرۍ معنی اعلان کړی چې د غیواد ولسمشر احمد شرا او د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د جدي په 90مه د ټلیفون له لارې د کوردانو د حقونو د خوندیتوب په اړه خبرې کړې. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د ټلیفوني تماس وروسته له هغه شوې چې د دمشق له کورد ځواکونو سره یوې هوکړې ته ورسید چې اوربند پکې شامل دی. احمد شرا د کوردانو په مشرۍ د سوریې د دموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدي سره په کتنه کې هم د دغې هوکړې په اړه خبرې کړې. دغه اوکړه د سوریې د حکومتي جوړښت په چوکاټ کې د کوردانو د ادارې د ملغم کېدو موضوع رانغاړي، خو یوې کورد سرچینې چې د خبرو اترو له جزئیاتو سره خبره ده فرانس پریس ته ویلي د مذاکراتو فضا مثبته نه وه. دغه کورد سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د دوشنبې د ورځې د شاره او عبدي ترمنځ د خبرو په اړه وویل چې اختلافات د هوکړې د مواردو د پلي کېدو د میکانیزم پر سر دي. د سوریې ولسمشري ماڼۍ ویلي د احمد شرا او ډونالد ټرمپ په ټلیفوني تماس کې د سوریې د دولت په چوکاټ کې د کوردانو د خلکو د حقونو د تضمین او ساتنې پر اړتیا ټینګار شوی دی. دواړو لورو همدارنګه د سوریې د خاورې د یووالي او خپلواکۍ د ساتلو پر اهمیت ټینګار کړی او د داعش ډلې پر ضد د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د اوربند له اعلان سره سره د دوشنبې په ماښام د رقه په ښار کې د لنډې مودې لپاره نښتې وشوې او د فرانس پریس خبریال ویلي د سختو بمباریو غږونه اورېدلې دي. وروسته د سوریې د دفاع وزارت یوې سرچینې فرانس پریس ته پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي نښتې درېدلې دي. د کوردانو او د سوریې د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو امنیتي اندېښنې زیاتې کړي او هغه د دې سبب شوي چې ملکي وګړي له خپلو سیمو بېځایه شي. یو شمیر افغانان وایي هغه کسان چې یو ځل یې فرضیه جدا کړی او بیا یې هوډ لري که خپل د سفر لګښتونه اړمنو سره مرستې ته ځانګړې کړي، دې سره به د ځینو بېوزلو ژوند ښه شي. ځینې دیني عالمان هم په همدې نظر دي، خو یو شمېر دا هم وایي چې د فرضي حج د بیا ادا کولو په وړاندې هیڅ خنډ نشته. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د 1415 کال لپاره د حج د متقاضیانو د نوملیکنې د بهیر د پیل په اعلان له هغو خلکو چې یو ځل یې فرضي حج ادا کړی غوښتي بیا نوملیکنه ونه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې افغانستان کې پراخ اقتصادي ستونزو، بېوزلۍ او بیکارۍ ته به پام هغه خلک چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی وي او بیا یې هوډ لري که د خپل سفر لګښتونو اړمنو سره مرستې ته ځانګړې کړي، دې سره به د ځینو بېوزلو ژوند ښه شي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي حبیب رحمان ازادي راډیو ته وویل
کسی که توانایی رفت آمد داشته باشه در طول عمر یک بار حج سر انسان فرض است.
صبح چیز تک را تک توان نیلری پجوان که یو زل پره حج فرض دی تدوه یا دری زل حج ادا کولو پرزای واردادا چه خلکو تا دی منبرون و پوهو او با خبر اشخاص لاری معلومات ورکوشی چه دی کار تا زنگری شوی پیسی بی واسطه او بی واسطه خلکو سره مرسته وکړي چې لاسنیوی وشي.
یو بل افغان عبداللطیف هم ورته نظر لري،
خصوصا د منطقه ما د سمنګان میتوجي صاحبای هم داریم کې 93 دفعه او 4 دفعه هم ثبت نام کردن.
په ځنګړي توګه زموږ په سیمه سمنګان کې مقتصي حاجیان هم لرو چې څلور سلې نوم لیکنه کړي، قره کشي شوی او حج تتللی، ځینی ان 15 دره تتللی د سیالې بڼه ورا کړي. د دې لپاره چې افغانستان له اقتصادي پلوه متزلزل حالت کې او بیوزلی او بیکاری خپل اوج ته رسیدلی، هغه کسان چې واقعا حج پرې فرض شوی یو ځل اولاد شي هیڅ ستونزه نه لري. موږ د دوی د تګ مخالف نه یو، خو که د بیا بیا تګ پیسې بېوزلو یا ټولګټو پروژو سره مرسته وکړي ډېر به ګټور وي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 1415 لمریز کال حج متقاضیانو لپاره د نوملیکنې بهیر د جدي په 1416 پیل شوی او د 1414 پورې به دوام وکړي. د طالبانو حکومت ارشاد حج او اوقاف وزارت په یو تازه بیان کې ویلي هغه کسانو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی د نفلی حج د ترسره کولو لپاره فرصت ورته نسته او ورڅخه یې غوښتي چې د ګډون او بیا نوملیکنې څخه ډډه وکړي تر څو نورو ته فرصت برابر سي. خو په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې د راتلونکي کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره به له افغانستان نه څومره کسان سعودي عربستان ته ولېږدول سي. سږ کال له افغانستان نه 13,000 کسان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. حاجي عبدالغفار چې سږ کال له کابل څخه د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره تللی و وایي په مقرر ډول حج ته تلل د شخصي وړتیا او دینی احساس له مخې دی. د زیاته کړه چې د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره د ده پر سفر له 2,80,000 څخه ډیر لګښت راغلی و.
کسی که ما پار سال لفته باشه دیگه امسال آخر رفتنه نداریم، چرا که په هجوم بیلوباری تقاضای مردم مفیدیات است.
څوک چې تیر کال تللی وي سکل تک اجازه نه لري ځکه چې ګڼه ګوڼې او تقاضا زیاته ده. هر څوک غواړي فرضي حج ته ولاړ شي، لومړیتوب هغو کسانو ته ورکول کېږي چې نه دی تللی. موږ لګښتونه د هر کس لپاره 2,80,000 افغانۍ وو چې بانک ته ورکړل شوی وي، او هلته دولت له همدې پیسو زموږ د خوړو استوګنې او سفر لګښتونه ورکړل.
ځینې دیني عالمان هم وایي چې د هر څو ځلې ادا کولو کې هیڅ خنډ نشته، او ځینې شتمن کسان د اړمنو سره د مرستې سربیره څو ځله حج هم کوي. د دې ډلې استاد فضل من الله ممتاز ازادي راډیو ته وویل د اسلامي شریعت له نظره حج په ژوند کې یوازې یو ځل فرض دی او بیا بیا ادا کول یې مستحب ګڼل کېږي.
کسایی که یک بار فریضی حج ادا کردن مانی نمیشه که چې یو ځل حج ادا کړی وي د بیا ځل حج کولو پر وړاندې خن نشته چې توانی ولګي بیا حج یا عمره کولی شي. نه له فقهي نظره کومه رایه شته، نه کوم حدیث او نه هم د صحابه کرامو څخه کوم ثبوت چې دا به کې راغلي وي چې په ټولنه کې فقر وي، خلک باید حج ته ولاړ نشي. ډېری هغه کسان چې حج ته ځي متقي او خیر غوښتونکي خلک دي، دوی حج ته هم ځي او له خلکو سره مرسته او بېوزلو ته رسیدنه هم کوي.
خو ځینې نور دیني عالمان په دې باور دي چې په داسې شرایطو کې چې په ټولنه کې پراخه بېوزلي موجوده ده،
د یو ځل فرضي حج ادا کولو وروسته غوره ده چې د څو ځله حج ادا کولو پر ځای اړمنو سره مرسته وسی. دیني عالم او د مسلمانانو عالمانو د نړیوالې ټولنې غړي ډاکټر فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
ادای حج کې از فرایض دینی هست، یعنی حج رکن پنجم اسلام است. بهر
حج ادا کول له دینی فریضو څخه دی او حج د اسلام پنځم رکن دی. هر مسلمان چې مالی او فزیکی توان ولري باید حج وکړي. خو هغه کسانو چې یو ځل حج کړی وي، که چیرې په ټولنه کې یو غریب اړمن یا یتیم وي، نو غوره ده چې له یو ځل فرضي حج ادا کول وروسته له غریبو او اړمنو خلکو سره مرسته وکړي.
مخکې له دې طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو فرمان کې ویلي و چې په ځینو سیمو کې د فرضي حج او عمره وروسته خلکو ته د لوی محفلونو جوړول او د سترو ډالۍ ورکول دود شوي دي. هغه څه چې له مذهبي پلوه اړین نه دي او د لوړو لګښتونو د ځینو خلکو د فرضي حج او عمره د ترسره کولو مخه نیولې یا یې ځنډولې ده. نوموړي په دې فرمان کې چې لس میاشتې مخکې د طالبانو حکومت اړوند په الاماره ویبپاڼه کې خپور شوی و، لارښوونه کړې چې له دې غیر ضروري لګښتونو او ناسمو دودونو له دوام ډډه وسي. یو شمېر افغانان داسې مهال د اړمنو خلکو سره د ملاتړ او لارو چارو په اړه یې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې روان کال به په افغانستان کې شاوخوا 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې افغانستان به سږکال هم د نړۍ له لویو بشري ناورینونو یو تجربه کړي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته
ستاسو ل پیغامونو.
زه خود خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکو یم. رسنه شو کډوالو ته پیغام دا چې دې کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه د داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده د هوا سره مخ شي، نو کوشش دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي. کوشش دې دا وکړي خدای ماکه چې بیا دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري، نو دې نه ځانونه وساتي. څه امکانات چې کیږي په دې ساده ځانونه وساتي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو، نو مونږ راغلیم دا اوسو تقریبا یو میاشت کېږي. فلحال دوستانو سره یو، نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا راباندې وایي مالکان چې دي دغه گزاره نه کوي. مخامخ یو پښ بیا بیل به در سره ویني، بیل کرایه بیل حساب کتاب. او بل دومره خبر دغه چې دا خلک د دې چې خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د دې زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه، خو خپل واسه راغلی په خپل واسه یو سړی په نظر نه درته ګوري ماجر درته وایو. دا خبره دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي د خبره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دما خبره دا د موږ د پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمرا روان د هوا ډیر سړی دی. د کوټي بند بسونه چې د چاستا د غوته د لرګو کاختي د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت د لرګي هم بندې حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خلکو ته نو خلاصې هوا وی ته سړی دا یو مشکلات موجود دي.
منده شپه رو میاشت کیږي چې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلي. هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خوا څه نه راڅه کیږي. که ته دا زموږ ږغ پور کړې نه یو کار شته یو شی نهشته. دلته دا شپه اووه میاشتې کیږي اوس په وچ وړار یعنې نه مې ولس ځان رانږدې کوي نه حکومت. هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی. ته دا زموږ ږغ تر یو ځایه ورسوئ.
زه محبلا حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچې دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پایپونه ور اچولي دي. ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
کچیر یو انجلی تلو رفتی سوال شی چی یو نسل او مترقی طول نرامل سکی
زنانانه که کولای چی دومره لیر زای لارسی داده شده تکول دا طولین سخه دا یو ناره دا چی دیده لار سخه شده کم رنگ کهوید
دازما حق دی د خزو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو خوشوندی بنه ل اساسي رادیو
د ازادي ملما
السلام علیکم احمد شیبریم خبرونه تشرغلی نن مو پدې خبرونه کې یو ځوان را مل مکړی دی نصیب الله لایق د په کندهار کې ژورنالیسم وبسته دی او اوس د یو خصوصي پانتون د نشراتو د برخي عامر دی لایق صاحب خبرونه تشرغلی
شیبر صاحب سلامونه تاسو از ابي رادیو او خوشوریدونکو ته
لایق صاحب ک لمړی له دې تخلص سره شروع کو عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سلا جګړې په دې وطن کې نه وي خلک ولې د تخلص سره ډېر احتیاط کوي چې داسې چا تخلص په ځان کې نشته مسي هغه مشهور سړی وي استثنا خو بېله وه لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی تاسو څنګه دا تخلص ځان ته انتخاب کړ
شیبر صاحب د تخلص په اړه کې چیرې افغانستان کې یو کم داسې مسله بس تاسو څنګه یادونه وکړل دروند او محترم لیکوال او شاعر شغلی سیمان لایق سره موږ صدقه نه لرو رابطه نه لرو دغه د لایق تخلص چې دی زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی زما د کورنۍ مشران څنګه ویل د مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پورې بیا زموږ د کورنۍ تر ډیرو کوچنیانو پورې چې دا تخلص مشران ورونه یې شیدي نو بیا زموږ هغه رسمي اسناد کې یو دغه رقم په ټولونو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوي زموږ لپاره
لایق صاحب تاسو تازه د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوي یاستئ تقریبا یو کال وسو دا ژورنالیزم هم چې کله په پیل کې لوست په خپله خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پوهنځي ته انتخاب شو
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثر ځوانان دغه د شش کار سوي چې د پوهنې کورنۍ په خوښه باندې یو پوهنځي وای یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې د مجبوری د ژوند له سختۍ څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پر نس رسیدلې هغه وخت غواړي مصارف څخه غواړي زه خپل له ښوونځي څخه فارغ کېدلم له هغې لیسې فارغ کېدلم په درجه کې وم بیا یو غټ ستونزه چې رااله هغه وخت کې 2000 کالو د کورونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سول نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول فرانس سره ډېر موږ هم بیا خپل هڅه نه د پریشه خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېره پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوای کې هغه وخت کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه د خلکو ته فکر ځکه دا شی درته سره ورسته بیا په آنلاین برخه کې بیل بیل هڅې چې د مختلفو خلکو له لوري څخه نو هغه کال زموږ درسونه چې و بیخي ډېر اصطلاح سره ټکنی سول او داسې کمزوري هم سول چې زما هدف دا و چې زه باید تیپ ته ولاړ شم خو حالات دا نه ایجاب وله یو ور خدا بیخي موږ لپاره بیخي خوب خیال و چې کانکور از منیج په کار واخیستل خو بیا هم کانکور از منیج واخیستل سول او تا ژورنالیزم زما لومړی انتخاب تیپ او دوهمي ژورنالیزم چې په خیر سره ژوند ته کامیاب شو
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی وو تب خو لا په افغانستان کې څوک وایي چې کڅوک ډاکټر سی په راتلونکي کې به خامخا کار ورته پیدا شي یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین شوی کار ده لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څنګه دغه انتخاب درلود
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي په هوښ وو کې د ژورنالیزم د وخت کم کسان چې ډېر ماشوم هم کښنیوالي کې مش په کور کې وو تلویزیون لګېدلی وو د پاکستان یو تکړه ژورنالیست ډېر بحث کوي په اصلاح سره د پښتنو طرز د وینا طرز د سوال کولو طرز همداسې هغه چې کومه خبرونه مې پر مخ وړله په دوو شانو سه اصطلاح زه ډېر متاثره سوی وم سر لدی چې ما غوښتل چې وایم خو دا مې هم ویل افغانستان کې دا خبره سل بیسده نه تضمینېدل حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب رسي البته په هغه د کرونا په کال باندې. نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی او په هغو شو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم په هغو شو کې د ژورنالیزم لپاره د ژورنالیستانو لپاره او د رسنۍ د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم. لیکن دلته بیا یو بل شیم ده، طب له ساینس سره تړلی ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساینسي علومو کې نه راځي، دواړه یعنی سره لري دي. څرنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم؟
ولا دا سوال به ډېر جالب وي لپاره چې دی جواب زما لپاره زه به دا یو خبره وکړم خو دا هغه چې زما ستا خبرې ته هغه ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنی مضمون چې زما تر ډېره حده ورسره لاس ګرېوان وم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون و او دا ترې وخته داسې راسي و. نور زه خپل په خپل وخت کې که ټولنیز علوم و البته که ساینسي علوم و که اجتماعي علوم و په دې ټولو انشاءالله شکره برلاسي وم او په ځان باور درلودلی. نو د وښه استادان سمش هم دا ورکسان زه د دې سره بلد وم. زه وایم مطلب مې دا دی چې چې هم د ساينس او د اجتماعي علوم ساحه سره یو بل څه بیلی دي خو د خپل مکتب په حال باندې زه په غوډوار برخې ورلاسې وم چې هر وخت چې تللی وای زما لپاره ان شاء الله سختي نه و.
که دې تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اسوي څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې چیرې عملاً تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي؟
چې برسه ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای پوښتنه ده خو زه به یو شی ووایم چې افغانستان که په هر دولت کې قرار هم لري خو بیا هم که چیرې موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه که د لوړو زده کړو که د پوهنې په برخه کې د علي لیسې او د منځنۍ او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو دغه سره فرق کوي او که څه هم بیخي د مرکز او د نور لیرو پرتو ولایتونو له فرق سره کوي. زه به ووایم داسې به هم نه وایم چې موږ داسې پسې وي، البته سل فیصده دغه لرو خو موږ په کافي اندازه البته چې په هغه کې هم ځینې مسایل د ستونزو په خاطر باندې د جنګونو په خاطر باندې د کرونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنی مای سوي دي یا اصطلاح سره ځینې مضامین مو چونه موده چې باید ورکول سوې هغه نه ورکول سوې خو انشاءالله که د فیصدي اندازه زه ورکړم د اویا او د اچا په منځ کې موږ په دې توانېدلي یو. زه چې اوس کومه برخه کې کار هم کوم عملاً وظیفه لرم دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده. ایډیټینګ دی په اصطلاح سره د کور لیکل دي او که څه وایو کنټینټ کریشن دی له انګلیسي کې ځینې معلومات ماته مخرزي نو دا شان ټول زموږ د پونځي هغه عملاً برخه ده چې زه وظیفه ورڅخه لرم.
زما پوښتنه دا وه یعنې هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتاً لکه تر کومه ځایه چې زه خبر یم په افغانستان کې عملي درسونه کم دي د پوهنتون په دوره کې. کېدای سي تاسو دا ویلي چې خبر څرنګه لیکئ لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلی همداسې ده؟
نه په ځینو داسې دي در تر مضامینو فرق شي برسب لکه څنګه چې په نورو مسلو کې دا شی راځي استادان فرق کوي پوهنتونونه فرق کوي مضامین فرق کوي. دا خبره ښه واضح کوم شي ځینو استادانو وروسته ډېر خوارې چلې ده اوس یې موږ دعاګویو عملي کارونه یې را باندې کړي دي په وخت کې مو دوی ته وړاندې کړي دي او دا به هم ووایم چې داسې استادان هم وه چې دوی په مضامینو کې په اصطلاح سره څه ونیسه تقاضا غوني کار نه پر موږ سوی دي او نه زموږ څخه غوښتل سوی دي.
کله چې تاسې ژورنالیزم لوست کنه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطره چې زه هم په دغه ډګر کې کلونه اوسوسی کار کوم کنه یو شی ډیر مهمه پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې دا ډیر ضرور شاید کې وا نوري نه له موضوعاتو خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څه نسی لیکلی یا کار مخته نسی وړی. څنګه دی پانتون په وخت کې رسنۍ اورې دي؟
بلیو از خپل کوایم په خوشبو کې ما د ملي کچه د طلوع د لمر همدارنګ د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او په نړیواله کچه کوایم چې پاکستان کې د نړیوال ژبو لیول دوه لوړ هم ندی خو بیا هم په سوني موس کار کوي په غند از سره د بی بی سي الجزیره او همدارنګ په ریکا کې ځینې نړیوال رسنۍ دي سی این این البته او سی جی ټی این د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه همدا هغه شان چې موږ سره لاس ګریوان وو تر یوه اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې وو اړیکه کې وو.
یعنې تاسو تلویزیون ته ډېره اشاره وکړه. ازادي راډیو مو اورېده؟
بلې ازادي راډیو ما اورېدله او همدا زما سره مرکې هغه قدرته وایم د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسي چې زه خپله په ازادي راډیو کې ما یو څه مخکې ازادي راډیو د نیټورک په اړه چې د پښتو برخې په اړه دې خبرونه کولې ما غوښتل چې یو څه وګرځېږم ځینې معلومات وکړم. ستاسو د ازادي راډیو یو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تعقیبول البته دغه خبرونه مې په اصطلاح سره همدارنګه شیبر صاحب تاسو خبرونه په فیسبوک تلار تاسو نشرات همسته پراغلار مې تعقیبول.
او کبرته د ژورنالیزم د برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم د پانسي د دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچیر دغه د پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکړي څه شان به بدلوي سي نوې ماسلې نسته کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې شي ورته تاسو په دې کې تر موږ به خیا دی وایو چې په لسیزم تر موږ بالا کېر کار کړی وي او په کتن زه تجربه لري زما له فکر تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي. نور د تیوري فوکس باید ایسته سي او عملي برخې ته که محصل یې زده کوونکی باید ورداخل سي. عملي برخه کې اوس هم څونه چې تقاضا د غونې کار البته نه دی ورسره سوی په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مضمون جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسي او همدارنګه یو ډېر زما لپاره سرخوږونکی شی چې هغه دا ده چې دا شان رسوی دی زه نه پوهېږم چې په افغانستان په نورو پوهنتونو کې به څنګه مسله وي. یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې دی ډېر ښه لایق یې کورني کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سیم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم د وروستو. خو بیا داسې یو وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د ده ټول شعبته یوازې د امتحان د پارشې څخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سوی هم یم او له وخته وخته مې استادان ته ویم کله چې زه د ځینو استادانو سره نږدې مجلس سره همدا خبره مې ورته یاده کړو چې استاد تاسو دغسې یو کار وکړئ د محصل هغه د سمستر د جریان کورنۍ دندو د هغه فعالیتونو ته وګورئ پر فرشیا قضاوت مه ځکه مه کوئ چې یوه ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کومه ستونزه ولري.
یعنی د امتحان د نمرو په ارتباط کله ناکله په ځینو پوهنتونونو کې د سی وی سي کې د سی سي د یو عملي کار له خاطره استاد لس نمرې وټاکي د یو بل کورني کار له خاطره پنځه شپږ نمرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي. او البته په اروپایي پوهنتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمرې ترلاسه کړي د کولای شي چې استاد ته وایي چې زه په دې نمرو باندې راځي نه یم زه غواړم چې امتحان بیا ورکم نو هغه ته بیا چانس ورکوي فرضاً پنځه ورځې شپږ ورځې یوه اونۍ وروسته وایي تیاری وکړه او استاد هم هغه سوالونه بیرته ترېنه کوي نور سوالونه کوي. فکر نه کوي چې دا هم بده لاره نه ده؟
نه دا بده لاره نه ده. ځینې مسایل کم داسې پېښېږي امتحان په ورځ چې کنه ژوند دي څلور کاله وخت ډېر دی د کونټن په جریان کې چې کوم ځوان لپاره موږ د امتحان لپاره مده کې نه درلودل د موږ دغه لپاره دوه مرې امتحان ورکړي دغه لپاره مده کې نه ولیدل په کافي اندازه نه چې موږ تقاضا درلودل هغه ما خسته دي.
که له پانتونه شاته ولاړسم د مکتب وخته تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدائی او لیسا دوره بشپړه کړې ده.
ابتدائی دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایلو منځنی ښوونځي و عملته مو ویلې ده، او د منځنۍ او عجلې لیسې لپاره منځنۍ دوره او عجلې لیسې لپاره بیا درویش کلیسې ته موږ سپارښه وروغوښت کې او بیا ورې پاره رسولو.
کله چې له ابتدایي مکتبه متوسطې ته ورتلې او بیا وروسته لیسې ته، لیسه او متوسطه خو یو ځای عدل وسیله، څرنګه په هغه وخت کې فرق درته څه معلوم شو سی؟ نوی محیط نو درته یو څه ناشنا او که نه خو ټول یو کندهار؟
بالکل په دې خاطر نه وي چې کومه منځنۍ ښوونځي کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شولم، بیا مورې ابتدایه دوره بشپړه کړله، دغه میرویس نیکه لیسې ته چې موږ ولاړلو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی، د یو کوچنۍ سیمې په ساته دی، حتما محدود د هغوی د کار کولو د همدارنګه هم د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمه پورې محدوده وه. خو کومې نوې لیسې ته چې موږ ولاړلو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکي وه. لومړی حیرانوونکي کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل بیا خو نه لیسه شوله زموږ لپاره، چې ډېر په ښه وسایلو سنبال و، استادان یې هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان وو چې دا استادان چیرې مخکې. او بیا جالبه لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او کلک قانون و چې دغه څخه چا سره روانه نه شوی کولی. دا زموږ لپاره ډېر جالب و چې موږ یې لا ډېر منظم کړلو. دا د ژوند بېلابېلې دورې پر انسان چې داسې بیا انسان مزاج له ورسره اوړي.
د لیسې دوره سمو په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته. میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب لخوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې؟
داسې مسله وه چې دغه د مکتبونو په سطحه چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بېلابېلو سیمو ته وړل کېدل، چون د افغانستان د مکتبونو دغه فیصله سر سیستم چې موږ ته څونی معلوم دی، دوی سر له دې چې ډېر کوشش کوي خو هغسې دغه بیا هم نه دي ورته مهیا شوي شرایط او موقع په لاس نه دي ورغلي. نه په مالي برخه کې دوی زیات سپورټ کړي ورته برابر شوي دي. د وخت مطابق زما په یادېږي موږ یو وخت د کندهار ولایت کې د کلتور ریاست کې دلته میوزیم د موږ د میوزیم ته ورغلي وو. خو دا زما لپاره ډېر جالب ده چې میرویس که زیارت ته موږ د مکتب د لورې نه یو ورغلي خو دې له مکتبه موږ ورغلي یو. همداسې
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره که د ابتدایي ښوونځي وي سي په کندهار ښار کې درس وایي، که د متوسطې که د لیسې، دا خو د علمي سیر خو څه لګښت هم نه لري، خو که د احمدشاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته، دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخه ځان خبر کړي. فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډېره ضرور ده د ابتدایي مکتب لپاره، د لیسې لپاره، د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم؟
بالکل شیور صاحب، زما د مکتب د فارغت تقریبا باید 15 کلونه البته پرې کېدو چې شپږم شروع کېږي. هغو وختونو کې که زه ووایم خو حتما زموږ به یاد فکر کمال وي او تجربې نشتون و. دا ډېره مهمه ده، بېخي ډېره مهمه د یو زده کوونکي لپاره چې له خپل تاریخ آګاهي، له خپل کلتور، له خپلې ژبې او له هر څه راشنایي. یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی لکه نه ښار څه وتلی د کوکرانو په نومه یو
سیمه ده، خو دومره نه ده وتلی کنه. هغه د عینو مینې هغه بل سر ته خلک ورځي، نو د میرویس نیکه زیارت ته خو تګ اسانه نه ده. پرمختللو هیوادونو کې مهمو ځایونو ته زده کوونکي د ژوند په مختلفو مراحلو کې ورولي، مثلا په ابتدایي مکتب کې ورولي، متوسطت کې هم شاید ورولي، په لیسه کې هم شاید ورولي، په پوهنتون دورې کې هم ورولي. ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي، ذهن بدلیږي، او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او یو مهم ځای ته ځل کدی میرویس نیکه زیارت تل کدی احمد شاه بابا زیارت تا کنه او یاد شه نور مهم ځایونه په کندهار کې شته کپ کندهار کې څوک الته نو طبي خبره ده شکل دی دیو تعلیمی مرکز لخوا ورزی نو هغه استاد هم تیاریانی نیولی سی دوی ته تشریح کی کته د کورنۍ لغړو سره لاړ سي نو ممکن د زیارت یو دعا وکي او لاس پورته کی او کېد شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووسی لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرزن د خپل پانتون د میرویس نیکه د پانتون محصلین زیارت ته ورولې نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل معلومات ترلاسه کړي سي د شاوخوا ادرات رقم د زیارت څوک جوړ سوی ده بیا څوک ترمیم سوی ده د دې اهمیت پوڅ کې ده د میرویس نیکه په باره کې هم شاید اوس معلومات تاسو ته شریک کړي کېدې سي محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم وایسي سي په فلانی ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو یو کس فرزن حاضر دي سي د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي حالت د زیارت په سر دي له نورو سره شریک کړي شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې سي فکر نه کوي سي ډیر مهم کار دغه رقم علمي سیر سي مصرف هم پې کم راځي
ډېر مهم دی البته دا شی چې دی شبر سزه غواړم د یوې خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا کم موده کېږي مخکې ما خپل کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي میډیا سنټر همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړل د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي له خپل کلتور سره بلد وي او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري
او بل یو بل شیم ده د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي په افغانستان کې هم دا دود شته تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي هغه د علمي سیر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمنه او موثره وي یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي یعنی دا تاسو د له پر ژورنالیزم وسته ده نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدې چې په دغه یو علمي سیر باندې ولاړ سي هغه مکان فضا زمان د هر څه ته فکر وکړي هغه شی به تکرار هم نه وي تنها به ارقام نه وي چې میرویس نیکه په دې کال وزیږید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کال پاچایي وکړه کنه په کې کې دی چې د غوښنۍ حالت هم ترسیم سي او که څوک له روسي او بل محصول دا کار کوي هغه بیا هم نه وای شي خو په هر حال لایق سب کبیرته د تراسم ل ژورنالیزم سره که هم تاسو د نشیاتو مسولیت لري لیکن نور ل ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي روس پر روس تریلری کې شي او کنه هم دغه د نشیاتو مدیریت په خپل تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست
ژورنالیزم خپل ځان کې تاسو د ما ډیر څه معلومات ست چې ډیر په خیلم دي او بیل بیل برخې لري د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم
څه ایډیټ کوي تاسو
زما لپاره بس همدارنګه کوم د ګرافیکس ډیزاین ویډیو ایډیټینګ ویډیو راپورونه چې همدارنګه د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي همدارنګه چې کله موږ د ټولنیز رسنیو لپاره کوم راپورونه آماده کوو همغه دي وخت وخت محصلین آماده کوي د زموږ پروګرامونو لپاره همدارنګه کوم یو ته وبر خبرې اعلانات هم دي
دا مختلف شیان دي د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري هم داسې نه ده
بالکل
ډیر فرق لري چې د اعلانونو لپاره باید لنډی سټډیر فارم وکړي د ویډیو لپاره باید سترګو ته فارم وکړي او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکړي او کډراډو لپاره لیکي باید غژونو ته پام وکړي کنه یعنی مختلف شاندي مختلف شاندي جالب سسري ایډیټ کړی دی او دغه وسره ته وایس په زين کې پاتې کې د دې مرکه په خیر کې را سره شریک
شیبر صاحب کدا خبر وکم چې زخبل د نور ګرافیکس ډیزاین تر ایډیټ سره سره د ریډی په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی. کندهار پوهنتون په داخل کې د پوهنتون ځخ په نامه سره یو راډیو شته. پورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کارکوونکو په صفت کار کړی دی. پورې مې خبرونه درلودله او دغه تر څنګ زه ګای نه وخت د شعرونو یو دانه دوی لیکلمې هم کوم البته چې د خلکو ډېرې خوښېږي او دا وایي چې دا لیکلمې باید زیات شي. کوچن د ژوند مصروفیتونه یې په منظم ډول موږ هم نه کښېناستلې. هر وخت چې مو شوق سره فراغت په لاس راسي فارغه وخت بیا مو دا کار کړی دی. او نور د ایډیټ په برخه کې د آډیو ایډیټ زه دیر شیم چې آډیو شیډیټ کړم.
نه یو کوم جالبه تجربه د سیسې یو شی ډیر ناشنا در تشکر سوې په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سګوره دا رقم یو شی چې لیکلی او ډیر ناسم او ماده سیسان کو او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتی اس
اتمن لازم دا ژوند برخې دی دا چې ډیر برخې راځي
تاسو په یادی شي د کوم تجربه په ذهن ته در ګرځي
ولې دا شریکول چې زیاته ان شاء الله سره شریک کوم شي برصاب دا چې واخ راغلی و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړی و. نو دا پوسټر کسره لیش ما درې ور سلور ورو الهام دی بیا مې زموږ مسول کاست هم واسته وي یعنی سره لیش ما ډیر کوشش وکړ چې د دې غلطی نور ایست سي ایز غلطی نه پکې کې دقیقه او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راسي. او هر ور چې ما راسته دې په دې غلطی و نو بیا ما رضا سره ډېر وخت خندله. خندا پر دې راتللې چې زه غلطي به ډېره ساده وه ډېره به په سترګو معلومېدل خو زما به نور ته فکر کوي. دغه زما د ایډیټینګ هغه د اول سر دغه یو خاطره و البته که ووایم دغسې حالت و چې زما لپاره ډېره حیرانوونکی وي. زه په دې نه پوهېدلم چې دا خپل غلطي زه ولې نسم پیدا کولی خو چون د وخت په تېرېدو سره کرار کرار دې ته مې توجه شو چې سره دې چې دقیقه مو کتل سي خو مسول کسي بیا ګوري یو ځل بیا هم باید تر نظر چې اوسې بیا باید شریک سي.
او لکه څرنګه چې مخکې تاسو وویل سي کله چې څوک امتحان ورکوي کېدای سي په دې د امتحان په ورځ باندې د تبسم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی د ایډیټ هم فکر نه کوي سي هم د سي انسان کېدای سي یو ورځ سم ایډیټ وکړي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر بے اعتبار هم نه وي خو ډیر ډاډه هم نه وي. انسان ماشین نه ده څرنګه لایق سب هم داسې نه ده
همداسې د شیبر صاحب زه چې کله ژوند یادمن هته ولاد پکښې راځي کله چې مې ذهن ستړی یا مې فیصله سره کوم داسې مسله په ذهن کې ګرځي د هغه په اړه زه فکر کوم. یعنی داسې وخت هم راغلی دی چې زه ساره تر غرمې پورې یوازې ناست وم. ما په دې اړه سرچ کوي چې ما ته د یو ډیزاین د یو پوسټر د ډیزاین اړوند فقط هغه آیډیا راسي آیډیا چې ما ته نه تلله په کافي اندازه مې کارم بوکس کړي خدای شي پکې شپېر شوی دی کنه.
او دا ژوند خو همداسې ده داسې ده. ډېره مننه نصیب الله لایق سي په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان
سلامت اوسئ ستاسو څخه او د ازادي راډیو د ټول ټیم څخه ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړي. سلامت اوسئ.
دخل کور دیوالونا جوړو دخل کور دیوالونا په زخم لپو کې وبا اوړو لغرا لالونا په زخم لپو کې وبا اوړو لغرا لالونا مګرلې پېښ کې لا سونا جوړو دخل کور دیوالونا جوړو والوں
خطي ثانجي داكي لزالو غمرا لمينة داك دل تزرونا خطي ثانجي داكي لزالو غمرا لمينة داك دل تزرونا تو دې قسمت تورې ترشلې مخ په خپل مټو جوړه وتر مهالونا مخ په خپل کو دې قسمت تورې ترشلې مخ په خپل مټو جوړه وتر مهالونا مکرلې پریشګلا سونا جوړو خپل کور دیوا